السلام علیکم درنو اوریدونکو سلیم شه په کابل کې د سهار لس بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې موسیقي تزنګل شوې ده د سندرو ملمانه خبرونه خو په پایل کې لنډ خبري برخلرو او ساتي پامراړو د افغانستان سیمه نړۍ ورسته خبرونه ده د خبرونو سرټکی په غزنی خار کې نن سهار موټر بم چاودنی و تنه وجلی او دوه سلويخت نورې ټپيان کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد وای عبدالله باید په چټکی خپل کار مخته یوسي او په کار دچې اوسنۍ حکومت هم لاتړ وکړي او امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. دا هم بشپړ خبرونه. په غزنی خار کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرګ جوړ لاړولې ده. د غزنی د ملکی شفخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت نن سهار په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د چاودنې لزایا تر اوسه پورې د دوی روختون ته و تنو مړی او د غشان 200 وختنه ټپيان ورول شوې دي. همت ویلي چې مړی او ټپيان ټول پوځیان دي. دغه موټر بم چاودنه سهار وختي نږدې 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی د اسلامي ثقافت مانۍ ته څیرمه د ملي امنیت د 1400 ځانګړو ځواکونو پر قتی شوې و. کورنۍ او چارو وزارت هم پیخا تایید کړی دا خو په دیاړی د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه کړی دا او دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په استولی خبر پانه کې ویلی دی چې د پیخې پاړه به وروستي جزئیات وروسته شریک شي. اخوا وسلوالو طالبانو د دې پیخې مسؤلیت منلې ده. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استولی خبر پانه کې ویلی دی چې دغه حمله د دوی د ډلې کار دی او دوی ویلی دی چې دا یو انتحاري موټر بم بریدو چې لامل یې زیات شمیر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد وای عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چي اوسنۍ حکومت هم لاتړ وکړي. هغه دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله له رسیدو هرکلی کوي او د وخت دی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ ښودلی چې هیواد به د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بالاخره جګړه پای ومومي. پرون په ارګ باندې کې دوه سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوی علي شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شي. ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دی منلي چې د افغان پناه غوښتونکو کارګرو د وژنې او زورونې د پیښې په تړه ورسپارل شوی وو. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد تیر ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وکړه.
د چیرونو په بهیر کې افغان کمیسارانو اسناد شواهد او متارک خپل ایرانی سیالانو ته وړاندې کړل خو متاسفانه د هغوی د تایید وړ ونه ګرځېدل. افغان حکومت به دا څېړنې د عدالت د تامین او په دې موخه چې د داسې حوادثو د تکرار مخه په آینده کې ونیسي په ټول قوت سره ترسره کړي.
افغان چارواکي وایي ایرانی پولیساتو ځواکونو د غوی په 14مه یعنی څه باندې دوونه وړاندې وسلويخت افغان پناه غوښتونکي په وهلو او د ټوپک په زور د سین للارې بیرته افغانستان ته د اوښتو لپاره اړ کړي وو. له دې ډلې 12 وژل شوي، 12 له درکه دي او 12 نور ژغورل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې ویډیو پیغام کې چې افغان حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یو نمره ازمکه او یو لک افغانۍ ورکړي او هم یې ژوبلو کسانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کړي او کاري موقع ورته برابرې کړي دي. لازادی رادیونه خبرونه اوریده هم سو بهرنی خبرونه امریکا متحده ایالاتونه روسیه ته د تنفس 200 مصنوعي دزګاوي ورکوي. امریکا وروسته له هغې د دې مرستې ژمنه وکړه چې په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر بیخي زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه ته ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دزګاو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دزګاوي په کورونا وایرس هغه وخت ناروغانو ته لګول کیږي چې وضع یې خرابوي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس دا مصنوعي دزګاوي په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکټران له مجبورۍ دا دزګاوي له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کورونا وایرس داخته خلکو شمیر 2,02,000 ته رسیدلی چې له ډلې یې نږدې 2,200 کسان مړه شوي. روسیه تر امریکا وروسته په کورونا وایرس داخته خلکو دویم لوړ شمیر لري، خو په د مړو په لحاظ په ټیټه درجه کې دی. او د ایران پارلمان له اسرایلی لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لري کړل. یک شنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون رئیس مجتبی زنور وویل چې د سیالیو د بندیز د لري کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړې وه او دوی هم منله. مخکې له دې ایران خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرایلی لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ شي. د چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروستی وار د ایران جودو فدراسیون په دې خاطر چې لوبغاړو اسرایلی لوبغاړو سره سیالي ونه کړه، د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا له راتلونکو لوبو پاتې شول او غړیتوب هم تعلیق شو. د خبرونو پای. نوغه غلازادی رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو لکه اوړاندې مو چې ویل دغه یو سات خبرونه د موسیقي پروګرام ته ځانګړی شوی دا په دې یو سات کې موسیقي خبريږي د سندرو ملمانه خبرونه خو لنډه خبري برخه لرو. لومړی ریپورت راخلو ل امریکا متحده ایالاتونو تر نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمه ییزو هیوادونو د افغانستان سیاسي توافق ستایلی او ویلي خول چې په مټي بین الافغاني خبرې پایله حکومت ولی لاغختل شي. تیر ورځ په ارګ باندې کې دوه سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر ټاکل شوی او د هغه د ټاکنیز ټیم غړو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شوی دی. په دې اړه بشپړ جزئیات صفی الله ستانکزی په یو راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي تړون له لاسلیکه په نړیواله کچه تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو چې سیاسي تړون ته د نرسیدو لپاره آن له افغانستان سره د $1,000,000,000 مرستو د کمولو ګواښ کړی وو، وروستی تحول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د تړون تر لاسلیک څو ساعته وروسته یک شنبه په خپل ټویټر ولیکل چې خوشحاله دی چې اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت په اړه موافقې ته ورسېدل. پومپیو وروسته عبدالله او اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی او له تړون د هرکلی تر څنګ یادونه کړې چې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په سر په تلف شوي وخت متاسفه دی. هغه ویلي امریکا ته اوس هم له سیاسي لارې د کړکیچ هوارۍ لومړیتوب لري او دواړه افغان مشران باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل په ملاتړ اقدام وکړي. پومپیو وروسته له هغه چې د مارچ په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د جوړجاړي په هڅو کې پاتې راغی اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره سمدستي خپل $1,000,000,000 مرستې د روان 2020 کال په مخه بندوي. پومپیو دا ګواښ هم وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي مشران هوکړې ته ونه رسیږي، ممکن امریکا په 2020 کال کې هم دغه مرستې بندې کړي. په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د 1990 کال د دلوي په 19مه د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. عبدالله عبدالله په هماغه ورځ دغه نتیجه رد کړه او وی ویل چې په خپله ټول شموله حکومت تشکیلوي. هماغه سی وشول ځکه په کومه ورځ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د لوړی مراسم ترسره کړل، ورسره جوخت په سپیدار ماڼۍ کې عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په امریکا سربیره ناټو، ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې هم په دې ټینګار درلود چې افغان مشران دې سره جوړ شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې وکولی شي د دغه هیواد د سولې او سیاسي راتلونکي تضمین وکړي. بالاخره له شاوخوا دریو میاشتو پر لپسې مذاکراتو، نړیوالو فشارونو او موجوده ننګونو وروسته اشرف غنی او عبدالله عبدالله د پرون جوړجاړي ته ورسېدل. د دغه تړون په اساس عبدالله عبدالله د نوې تاسیس شوې ملي مصالحې عالي شورا مشر دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټولې اړوند چارې رهبری کوي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره به د نړیوالو مرستو جلب او د دې پروسې د کامیابۍ لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع د غونډولو مسؤلیت ورپغاړه دی. په دې سربیره د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته په کابینه کې سهم ورکول کیږي او هم سیاسي متحد جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه منظور شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه تړون تر لاسلیک وروسته پرون خوښي وښوده چې دای او عبدالله عبدالله د بهرنیو له منځګړیتوب پرته سیاسي توافق ته ورسېدل.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول به راهی حل اساسی برسیم. در افغانستان د ملی مصالحه د عالی شورا رئیس محترم دکتر سپ عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي او حکومتولي به ښه کړي.
امیدوار سم کې د دې فرصتې که آمده
هیله من یم په دې فرصت کې چې رامنځته شوی تیرو تجربو ته په پام او ښې راتلونکي ته په کتو د دې هوکړه لیږ د عملي کېدو لپاره هڅې وکړو او دا د افغانستان د خلکو په خیر دی او د افغانستان د خلکو ملاتړ له هر نظام نه مهمه دی او هیله من یو چې دا هوکړه لیږ سولې ته د رسېدو لپاره موږ نږدې کړي
توافق مره نزدیکتر بسازه.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي رقابت مخینه لري. دوی یو وار په 2014 کال کې میاشتو کړکیچ وروسته د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ او دا د تر شاوخوا دریو میاشتنیو لانجو وروسته یې تازه یو بل نوی سیاسي تړون وکړ. د دوی له تازه تړونه په امریکا سربیره ملګرو ملتونو، ناټو سازمان او د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي د دغه تړون په مټ به غني او عبدالله خپل سیاسي مخالفتونه هوار او د موجوده ننګونو د له منځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. د ملګرو ملتونو استازولۍ هیله ښولي چې د همکارۍ روحیه دوام وکړي او افغان مشران وکولی شي د بین الافغاني خبرو د پیل په لور ګام پورته کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي له دې چې افغان سیاسي مشرانو خپل مخالفتونه یو خوا پرېښودل او ټول شموله حکومت جوړوي دا یې هرکلی کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اوربند په تأمین ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم او په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هند چې په سیمه کې د افغانستان یو نږدې ملګری او مرستندوی دی په کابل کې له پرونی سیاسي توافق هرکلی کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله ښولي چې په افغانستان کې دا سیاسي تړون او د ملي مصالحې د عالي شورا په تأسیس سره یوې دایمي سولې ته د رسېدو او د ثبات د راوستلو په هدف هڅې نوي شي. خو تر ټولو مهمه د افغانستان د جګړې او ښایي هم سولې اصلي لوری طالبان د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي توافق په اړه څه وایي. د طالبانو ډله د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه د افغانستان د لانجې حل نه بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره اضافه کړه.
په کابل کې چې څه وسول دا مخکې هم تکرار شوی خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکنه ده چې د دوحې توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس افغانستان د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان آزادوي. په دې سربېره دا ډله له تراګرو سره د اړیکو پرې کولو ترجمه خودل شوی او هم ویلي چې تاوتریخوالی به کموي. په عمل کې که څه هم د بندیانو د خلاصون پروسه یو څه مخته تللی خو د بین الافغاني خبرو پیل د ترهګریزو بریدونو د بندیدو او د تاوتریخوالي د کمښت هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د موافقه چې پر اساس عبدالله عبدالله د مصالحتي شورا رئیس ټاکل شوی د سولې د خبرو د پیل لور ته یو مهم ګام ګڼل کیږي. دواړو خواوو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالۍ شوراګانو او خاروالیو د انتخاباتو په شان ځینې ژمنې هم کړې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ عصمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو لښونونکي نظیم سمون سره مرکه کړې ده.
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې توافق وشو ځکه چې انتخابات شوي او انتخابات یو ګټونکی لري. ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابوله د هیواد ملي ګټو د ایجابوله چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي ځکه هم په بهر کې هم د هیواد بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زر تر زر یې موافقه ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهدو چې دغه بنبست له وجه افغانستان یو میلیارد ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونه هم ګواښ کړی که چیرې دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي نو دوی به له افغانستان سره په خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. له بلې خوا د سولې پروسه هم باید متحرکه شي او د دې لپاره اړتیا وه چې داسې توافق شوی وای.
د موافقه پر اساس یو وربیا واک ویشل شوی دی او دا پر اساس حل کړي چې دواړه خواوی د ګڼو نور افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه نه